پورې دوی غواړي چې د دې سرنوشت باندې لوبه وکړي. زه خو حیرانه په دې ما که په دې کې یو شخصیت هم وایي د وخت ارزش. آیا دوی د وخت ارزش باندې پوهیږي؟ آیا دوی وخت پیژني؟ دغه هره ثانیه چې زموږ دلته په کورونو کې ضایع کیږي چې موږ تعلیم نشو کولای، موږ یو څه نشو زده کولای، آیا د دوی په ارزش دا خلک پوهیږي؟ آیا یوه ورځ په دې باندې بحث کړی دی چې دا وخت یعنی څه معنا؟ آیا چې افغانستان در په در دی، آیا دوی دې خبرې ته توجه کړې ده چې لامل یې څه دی؟ آیا دوی په دې پوهیږي چې دا کلونه جنگ دی چې افغانستان دې وضعیت ته رسولی دی؟ دا د کلونو بې سوادي ده. دغه خلک چیرې پوشي چې سواد زده کړه یعنی څه؟ آیا دا به د پوهنتون دروازه خلاصه نه کړي؟ خو دلته هماغسې لوبه شروع کړې ده چې په هر څه پوهیږي، ولې نه پوهیږم چې دوی څه غواړي د دې ولس نه؟ آیا د دوی زړه ورباندې درد نه کوي؟ دا ټولې هغه واضح خبرې دي ملالۍ جانې چې حقیقتونه بیان کړو. دوی په هر څه پوهیږي خو زه نه پوهیږم چې دلته اوس د اصلي موضوع څه ده. څنګه دلته اوس دوې ورځې مخکې د یونما حیات د یونیسف د طرفه هم حیات او د خارجي حیاتونه دلته چې راځي خبرې ورباندې کوي، لکه دا هیڅ تاثیر نه لري. څنګه تاسو هغو سره کښېنئ؟ خیته خبرې دا د پردې تر شا څه معنا؟ دوی شپې مخکې چې د یونما حیات واضح په خپله هم ورغوښتی وم چې باید زه ورسره مخامخ شم، خو متاسفانه ماته یې موقع را نکړه چې زه ورشم. ولې د پردې تر شا تاسو څه شی وایئ؟ تاسو په څه شي موافقت کوئ؟ دا د نجونو د ستړې اواز تاسو ته هېڅ ارزښت نه لري. نو زه حیرانه پر دې یم چې تر کله بس دی نور؟ تر کله دوی په دا هر څه سترګې پټوي؟ تر کله به دوی دغه لوبه مخکې وړي؟ زموږ اواز خو ورته هېڅ ارزښت نه لري. حداقل د الله په رضا د دوی نور خپلې سترګې خلاصې کړي او د ښځې او د جنۍ حق دې ورته ورکړي.
مننه اغلی خورم زبې ته تاسو ترځم. زموږ سره محصله قدسیه بابکرخیل هم وصل شوی د تلیفون لاره. قدسیه جانې ډیره مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زما پښتنه له تاسو دغه د چدیوي محصله په توګه کله چې تاسو خبر سواس چې نور په خصوصي په هنتونونو کې د امتحان لپاره نوملیکنه نسی کولای، څه احساس دی کاوه؟
په اول ورځ کې چې دوی لکه موږ نه فاینل امتحان واغسته، یو څو مضامین امتحان ورکو، بیا دغه نه ورسته زمونږ یو دوه مضمون پات شو. دوی راغله موږ پرې نه خو د امتحان صحنه کې ټول ته ویل چې تاسو کورونا تلاش، یعنی موږ به داسې فکر کوله چې دا دوه ورځې یا درې ورځې یا یو هفته یو میاشت بعد موږ بېرته راځو خپل پوهنتون ته، بېرته به خپل امتحانونه ورکوو. خو دا بندیز خدا د پوهنتون باندې دو یو میاشتو ځانې ده، دوه میاشت درې میاشت خو تر اوسه موږ یو خبر هم که مثبت خبر هم ونه اورېدله چې بېرته دا پوهنتونونه خلاص شي. هغې ورځ کښې زمونږ ډېر یعنې ډېر موږ بد احساس فکر کول، دا یې موږ په روحیه باندې ډېر منفي تاثیر لرله.
تاسو د نورو نجونو سره په تماس کې یاست؟ هغه محصلینې چې ستاسو سره یو ځای درس وایه، دوی څه وایي؟ د دوی څه احساس دی؟
ولې نه لکه خپل سنفیانو سره په تماس کې یم او زمونږ پاتې نورو ورونو ته، یعنې دې ځکه زمونږ ډېر تعصب کوو چې لکه تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، نو بیا دې کې ولې دوی داسې کمی کوي چې میل یعنې الکان پرېږدي چې هغوی دې لاړ شي پوهنتون ته، مکتبونو ته، کورسونو ته، هغوی دې در کړي او جلکیان دې نه پرېږدي، نه مکتب کې پرېږدي، نه کورس کې پرېږدي، حتی دیني مدارس یې هم بندې کړو چې یعنې دوی نشي کولی لاړ شي. درته زما سنفیان ډېر خواشینی ډېر ناراحت دي، کور کې ټوله ورځ ځکه هغوی به هم ډپریشن ولري، ټوله ورځ کور کې همدا پوهنتون چې خپل درس به ویلې درس ته بتله، اوس هغوی وایي چې موږ د دې یعنې ښه خبر په تم چې زمونږ هغې ورځ کې زمونږ پوهنتون خلاص شي، موږ د پخوا په څېر موږ بېرته خپل درسونو ته به بېرته روان شو، خپل درس به ووایو.
ډېره مننه قدسیه جانې، زه بېرته تاسو ته راځم. اغلې سادات، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسې واورېدل چې قدسیه جانې د خپلې ناراحتۍ په اړه باندې وویل، دغه د نجونو پر رواني وضعیت باندې هم د دوی په وینا ډېر تاثیر کړی دی. ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو دا پرېکړه چې د خصوصي پوهنتونونو په امتحان کې لګډونه د نجونو مخه ونیول سي. دا خو ستاسو په نظر باندې آیا د کومې خبرې سره شای تړاو ولري؟ ځکه مخکې طالبانو ویلي و چې دوی پر ښځو باندې بندیز په دې خاطر باندې لګولی دی چې ځینې وخت یې کلتور یاد کړی و، ځینې وختونه یې دین یاد کړی و، ځینې وختونه یې ویلي و چې دوی یو چوکاټ رامنځته کوي چې د هغه له مخې به ښځې وکړای سي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او په دې مورد کې تر اوسه پورې داسې خاص جواب نه دی ویلي چې دوی ولې د نجونو مخه ودیول چې په خصوصي پوهنتونونو کې د نوم لیکنه وکړي د امتحان لپاره. یعنی د دغه لامل څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
متاسفانه چې د دې دغه بندیزونه نه زموږ دین پورې تړاو لري او نه هم زموږ کلتور پورې تړاو لري. موږ یو ډېر جګ کلتور لرو، زموږ کلتور نه ټول دنیا واقفه ده، نو ټول دنیا پوهیږي چې زموږ کلتور کې څه شی دی. زمون خزه سره کم دی، زمون خزه همیشه تحصیل کړي، زمون خزه همیشه کار کړي، زمون خزه همیشه افتخارات خپل هیواد ته راوړل، راوړل تر لاسه کړي. نو زمون دین او زمون کلتور باندې چې دا د تړاو ورکړي، نو کدا زمون دین پورې تړاو لري؟ آیا دا دین یوازې د افغانستان د خلکو دی؟ اسلام یوازې افغانستان خلک مسلمانان دي؟ په دې ټول نړۍ کې هیڅ بل هیواد اسلامي هیواد موږ نه لرو. دا ټول اسلامي هیوادونه اته د نږدې ګاونډي هیوادونه چې تاسو ګورئ لکه پاکستان، ایران، دغه نور مملکتونه، د دې ښځې آیا تحصیل نه کوي؟ آیا هغوی کار نه کوي؟ زموږ همسایه هیوادونه هم خزه لري، هغوی کار کوي، هغوی درس وی تعلیم کوي. اما متاسفانه هماغه عبادونه چې خزه په جګو مقامونو کې کار کوي، په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کوي او فعالیت لري، هماغه عبادونه دا خبره کوي چې دا زموږ دین پورې تړاو لري. آیا زموږ دین او د هغوی دین یو نه دی؟ آیا هغوی مسلمانان نه دي؟ نو کله چې هغوی مسلمانان دي، دا هغوی خطو ته دغه اجازه او حق ورکول کیږي، نو زمونږ په هیواد کې ولې د هیواد په کارونو کې لاسوهنه کوي دوی؟ او ولې دوی دغه د خزو د مسائلو او د خزو د حقونو په برخه کې دغه زمونږ د خزو مسائل همیشه دین او زمون کلتور پورې تړاو ورکړي؟ زمون کلتور کې هیڅ کله داسې نه وای. په افغانستان کې د افغانستان د هغه ورځ نه چې جوړ شوی تر اوسه پورې، آیا تاسو اوریدلی چې د ښځو چې ښځې د ښځو مکتبونه یا د نجونو مکتبونه نه وي، او یا ښځه او یا هم ښځه په افغانستان کې د کار اجازه ونه لري؟ نو هیڅ کله داسې نه ده شوی. نو دغه نوی کلتور اوس د طالبانو کلتور دی، دا د طالبان د حمایتګرانو کلتور دی، دا د افغانانو کلتور نه دی. افغانان د افغانانو کلتور همیشه پیشرفت او همیشه د تحصیل لاره وه او همیشه همشته دی. او په دغه خبرو باندې خزه دوی غواړي چې ضعیف کی، او غواړي چې افغانان اصلا ضعیف کړي، اصلا غواړي چې دغه یو نوی کلتور او یا هغه د دوی نوی پلان چې دی د افغانو خزو پر وړاندې د عملي کړي. نو په دغه خاطر د دې د خبرې کې تاسو مونږ ضعیف شوي شو، او اونې شو توانې بلې چې موږ په آینده کې یو تحصیل کرده جامعه یا ټولنه ولرو، او زمونږ اولاد او یا زمونږ جنې په آینده کې تحصیل وکړي او هیواد پرمختګ کې دوی لاس ولري، او یا هم دوی قدرت ترلاسه کړي. د نو غواړي چې دغه دي د دې په خاطر کې افغان ښځې تحصیل کرده شي، او یا دوی پیشرفت وکړي، نو دوی پیشرفته ټولنه به ولري. او کله چې زموږ ټولنه پیشرفته شو، نو په دې وخت کې زموږ همسایگان د دې نه ډار لري چې موږ خپل حقونه د هغوی نه وغواړو، ځکه چې اوس د افغانستان د ګاونډي هیوادونه د دې نه ډار لري چې که افغانستان نن یې سبا جوړ شي، نو هغه خپل افغانان خپل حق د هغوی نه غواړي، او هغه د دې لپاره چې زموږ حقونه موږ تر نه کړي، د دې لپاره نه غواړي چې زموږ ټولنه موږ یو پیشرفته ټولنه ولرو، او یا هم افغانستان جوړ شي، او یا افغانستان کې جنگ نه وي. نو په همدې خاطر همیشه هغوی غواړي چې افغانستان وضعیت خراب وي، افغانستان یو آرام او آباد هیواد اونوسی تر څو هغه خپل مطالب او هغه خپل فائدې ترلاسه کړي.
مننه.
نو دا افغانانو کلتور ده او نه هم زموږ په دین کې.
مننه آغلی سادات. قدسیه جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو دغه پریکړې چې د ښځو پر وړاندې یې کړې دي ظالمانه بللې دي. دوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو مخکې هم او اوس بیا ویلي دي چې دوی به د افغانانو تر څنګ ودرېږي. ستاسو په نظر د نړیوالو د افغانانو تر څنګ درېدل په څه معنا ده، او تاسو څه هیله لرئ له دوی څخه چې دوی باید د افغانانو لپاره څه وکړي، په ځانګړې توګه د افغان نجونو او ښځو لپاره؟
زه فکر کوم یو خدا خو ټول سیاست خبره ده. دوی باید خپل منځونو کې کینی مذاکرات صورت ونیسي، خپل منځونو کې کومه ستونزه ده هغه باید حل او فصل شي. لیکن نور هیوادونو کې تاسو وګورئ، ټول نه زیات فیمیل ټول خپل ښوونځیو ته ځي، درس وایي، هغوی ته داغوی حقوق یعنی ډېر زیات دي. خو بدبختانه کله چې راشي زموږ هیواد کې وګورئ، یوازینی څوک چې نه شي مکتب ته تلی، پوهنتون ته نه شي تلی، مدرسه یا کورس ته نه شي تلی، هغه نجونې دي. نو دا خو ظلم ده، داسې باید ونه شي. دوی باید خپلو منځونو کې کینی مذاکرات دوشي، دوی خپل منځونو کې خبرې وکړي، او د جامع جهاني زمونږ همدا غوښتنه ده چې یعنی دا موضوع باید حل شي، او بېرته د انجونې خپل مکاتب او پوهنتونونو ته روان شي، او خپل بېرته یعنی درسونه بېرته شروع شي. ځکه دوی ځینې وخت وایي چې مشکل نصاب کې ده. نو ولې همغه نصاب خو تاسو لکه الکانو ته هم تدریس کوي، مشکل نشته. مخکې هم په همغه نصاب مونږ درس ویلي، اوس هم مونږ په همغه نصاب درس وایي، هېڅ مشکل نشته. خو نه پوهیم چې د دوی اصلي هدف څه ده، ځکه یو هېواد لکه خارجي ملک دوی په رسمیت نه پیژني. نو دوی غواړي چې په دې طریقې چې دا پانتونه مکاتب بند کړي. نه پوهیږم چې دوی غواړي یعنی د دې مطلب څه کول دي، په دې مونږ اصلا نه پوهیږو. خو زموږ یوازینی غوښتنه همدا ده، ځکه ډېره سخته ده چې یو نجلۍ یا هر ورځ به خپل درس پوهنتون ته لاړ شي، او یو ځلې ټوله ورځ کور کې پاتې شي. نو په هغه ډېر لکه ذهني فشار ډېر ورباندې واردېږي، سټرس لري، ډېر یعنی به ورته سخته وي، روحي او د مشکلات سره مخامخ کیږي.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم آغلی سادات. له آغلی خورم سره زموږ د تلیفون اړیکه شکېدلې ده، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راولو د خبرونې سره واصل سي. خو ستاسو څخه به زه پوښتنه وکړم، دلته زموږ ځینو اورېدونکو موږ ته پیغامونه پر فیسبوک باندې پرېښي دي. شاکر الله په نوم باندې یو کس موږ ته لیکل دی چې قرآن او اسلام ښځو ته اجازه ورکړې ده چې مکتب ته ولاړ سي، خو اوس موږ د قرآن ومنو که د طالب ومنو؟ او عثمان نوري لیکلی دی، په اول کې چې کله طالبان په افغانستان کې حاکم سول، لږ امیدوار وم چې د قدرت جزيره ختم شي، هر څه به ښه سي، خو اوس یې پر اتاک سخت پښیمانه يم. یو بل اوریدونکی اماراتي وقار لیکل دی چې طالبان د ویزو په بندیز خبر لانه دي، ځکه خارجي سفرونو ته ضرورت نه لري. زه غواړم غلی سادات تاسو نظر په دې مورید کې واخلم، آیا رښتیا هم طالبان خارجي سفرونو ته ضرورت نه لري؟
سفانه دا صرف یو خبره ده چې ویزې هغه باندې بندې شوې دي، یعنی ډېر مملکتونه شته دي یا ډېر هیوادونه شته دي چې هغه ته ویزه ورکوي. اول موږ خپل شاوخوا همسایګان یا ګاونډي هیوادونه ته ګورو. راست آمد شته دی که طالبانو باندې ویزه بندې هم شي، نو د هغوی بادارانو ته ویزه ورکول کېږي، او د دوی په نمایندګي د دوی باداران خبرې کوي. نو دوی اصلا امکان لري چې دوی ته ویزه اصلا اهمیت ونه لري، یا صرف دغه یوه خبره وي. کله چې دوی اوس هم بهرني هیوادونو ته دوی تګ راتګ لري، نو د ویزه د کوم ځای نه دوی باندې بندې شوي دي، د کوم مملکت نه دوی باندې ویزه بندې شوي دي. دغه یو یا دوه مملکتونه چې دوی باندې ویزه بندې کړي، نو د دوی بادارانو ته بیا ویزه ورکوي. دا متاسفانه دا بیا هم سیاسي خبره دي، او بیا هم د طالبانو د تقویه کولو یو لار ده. که هیوادونه غواړي چې په رښتیا هم افغانو ښځو سره او نجونو سره مرسته وکړي، او د دوی په حمایت باندې غږ پورته کړي، نو طالبانو باندې چې ویزه بندوي د طالبانو سره سره باید د هغوی د بادارانو باندې هم ویزه بندې کړي. هغه مملکتونه چې طالبان حمایت کوي، هغه مملکتونه چې همیشه د دوی ترڅنګ ولاړ دي، هغوی باندې هم ویزې بندې کړي. نو هغه وخت به موږ پوه شو چې رښتیا هم اوس ټول دنیا موږ سره یو ځای دی او ټول دنیا یو ځای موږ سره ولاړ دي. نو متاسفانه هغوی وایم چې هغوی کنی دي، د هغوی نمایندگان شته دي چې د هغوی نه په هر مملکت کې نمایندگی کوي او د هغوی طرفداری کوي تر څو وشي کولای چې طالبان حمایت کړي.
مننه. قدسیه جانې، ستاسو څخه په دې مورد کې پوښتنه کول غواړم. کله چې تاسو درس وایه په دې تیرو کلونو کې چې د جمهوری نظام په افغانستان کې هغه مهال، آیا دا حقیقت لري چې انجونی یعنی حجاب سم نه وو، یا ځکه چې ډېرې مواردو کې داسې هم ویل کېږي چې طالبانو ځینې وختونه ویل دي چې د حجاب موضوع مطرح ده، تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
نه موافق نه، ځکه هغوی دروغ وی. لکه جمهوریت نظام کې مونږ الکان او جلکیان ځینې پالکار پنځي به فرق کړل، خو زموږ خپل پنځي کې به الکان او جلکیان یو ځای وو. او تاسو به باور نه کیږي چې جلکیان به پوره خپل حجاب مراته، لکه څنګه چې اوس یعنی حجاب مراته وي امدي حکومت کې مهارت کې، هغه وخت هم خپل حجاب مراته، هیڅ کومه ستونزه کوم نیمګړتیا د حجاب نه مراته لکه نه. خو دوی اوس چې یعنی دوی خبرو تراشي، دوی چې یو خبر هم شي چې دوی امدا پانتونی مکاتب بند کړي، د دوی یو ځین خبر هم دا ده چې دوی حجاب نه مراته. خپل زمنګ پانتون کې دوی نه مسوم مولوی صاحبان راغلي موږ ته وایي چې تاسو باید تور ټیکرای نه پیغم د سیده سیده کالی باید تاسو غوږی مونږ ورته په سر سره قبول کړي، ځکه مخکې زمنګ هغه حجاب اوس هم زمنګ هغه هغه حجاب اوندو نور هیوادونه د نور ممالک په سیر یعنی زموږ یونیفورم نه ده، زموږ خپل حجاب ده او ست شریعت وي، په دې خو موږ ټول په یوه سره قامت باید کالي واغوندي حجاب مراد کړو. نو د حجاب مسله اصلا دروغ ده، یعنی دا نه تایید کوم. هغه وخت کې هم مخکنی نظام کې ټول یعنی حجاب مراد او اوس هم یعنی اس فرق کې نشته.
اغلی سادات، تاسو مخکې چې ما دغه خبرونه معرفي کوله، په دې جریان کې ما یادونه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ منیر اکرم ویلي دي چې په افغانستان کې پر شوزو لګول شوی محدودیتونه له دین سره تړاو نه لري او دا د پښتنو کلتور دی. خو د افغانستان دایمي استاذ سرپرست نصیر احمد فائق بیا ویلي دي چې د پاکستان د دایمي استاذ ورستي څرګندونی سامي نه دي او پر شوزو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. چې دا خبره تاسو هم مخکې یادونه وکړه، دغه یادونه هم کول غواړم چې هغه ملاله یوسفزی چې د نوبل ایزه غټونکې ده، د دې پلار چې دوی هم پښتانه دي، ضیا الدین یوسفزی پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکل دي چې منیر احمد باید له 50 میلیونه پښتنو څخه بخښنه وغواړي، هغه پښتانه چې په پاکستان کې میشتي، ځکه چې د په وینا دغه منیر احمد د دوی په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې بیرته دوی سپک معرفي کړی دي. د همدارز لیکل دي چې دنجون لپاره لمړی شونځي غازی امان الله خان پرانستی وو او د طالبانو تر حکومت مخکې په افغانستان کې 4 میلیونه انجونی شونځي تتلې. تاسو په دې برخه کې کوم څه وایئ چې څنګه کېدای شي چې دغه خبرې چې پر افغانانو باندې په یو شکل باندې د دوی په اړه باندې ویل کیږي پر نړیوالو ستیجونو باندې لکه ملګری ملتونه چې سوال یا نور نړیوال کانفرنسونه د افغانانو په اړه باندې دا ډول څرګندونی کیږي په بیلابیلو وختونو کې، افغانان څه کولای شي چې خپل نظر وایي؟ دوی باید څه وکړي چې نړیوالو ته وښيي چې نه دوی غواړي چې اصلا انجونی شونځي ته ولاړ شي، ښځې د هر کار حق ولري او دا د یو حکومت دنده ده چې خلکو ته شونځي پرانیزي، بیا دا د خلکو خوښه ده چې انجونی شونځي ته ځي کنه.
په دې برخه کې باید تاسو ته ووایم چې البته افغانان خپل خبرګون خوده لري، ځکه چې کله چې مکتبونه وتړل شو، پانتونونه وتړل شو، د پانتونونو په تړلو باندې سره زموږ ډېر هلکان او ډېر
نارینه هم خپل کارونه خوشکرل خپل پانتونونه خوشکرل یعنی هغه د خزو په حمایت دا کار وکړه. البته د دین موږ پویږو چې دا زموږ کلتور نه دی او په دې ټول دنیا پویږي پدې ټول دنیا او ټول نړۍ پوهیږي چې دا زمون کلچر نه دی او دا چې پاکستان دا خبرې کوي نو پاکستان خپل ګټه پدې کې ګوري. پاکستان اصلا نه غواړي چې د افغانانو پر وړاندې مکتبونه پرانستل شي. څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل دا د پښتنو اصلا کوم کلچر نه دی، دا د طالبانو کلتور دی او هغه کلتور دی چې د پاکستان د خوانه تپل شوی په افغانانو باندې او دا غواړي چې لکه دایمي ډول باندې دغه کلتور په موږ باندې وتپي. مګر خوشبختانه زموږ نارینه او زموږ هیواد د هیواد خلک هیڅ کله د دې طرفدار نه دی او هیڅ کله دا کلتور نه قبلوي. دا کلتور د پاکستان د خوانه یا د پاکستان د دایمي اساس د خوانه چې په موږ باندې یو نوم ایښودل شوی نو هیڅ کله دا به نه منو. او موږ چې دننه په افغانستان کې هم نو سیګو او بهر سیګو د البته دننه هم زموږ خزه او نارینه د خبرې نه هیڅ کله حمایت نه کوي او هیڅ کله نه مني او نه په بهر کې څوک یې مني. په بهر کې هم مشت افغانان چې دي نو هغه هیڅ کله دا خبره نه مني او هیڅ کله دا خپل کلتور کې نه شامل وي، نه زموږ کلتور کې شامل و او نه به شامل کیږي.
مننه. نو اوس هم له موږ سره اغلی وردک بیرته وصل شوی ده. اغلی وردک، لکه تاسو چې واوریدل په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ویلي دي چې پر ښځو باندې لګول شوي محدودیتونه په افغانستان کې د ننه د اعلی دین سره تړاو نه لري او دوی ویل چې دا د افغانانو کلتور دی. خو په دغه غبرګون کې ډیرو خلکو ورته ویلي دي چې دای سم نه وایي، ځکه چې د افغانستان پاچا غازی امان الله خان هغه لومړی افغان و چې د شوزو لپاره شونځي پرانیست او په دا ټوله سیمه کې دغه بي ساري اقدام و. نور هیوادونه د دغه اقداماتو څخه خبر لا نه و چې افغانان خپل انجودي شونځي ته لیږل او د کار زمينه ورته برابرواله. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې افغانان څه کولای شي چې یو دا ډول دریض رامست کې چې نور خلک د افغانانو په اړه پر نړیوال سټیج باندې دا ډول سرګندونی کوي، افغانان څنګه د خبره خپل بیرته تر نړیوالو رسوالای سي چې نه دوی غواړي چې انجونی شونځي ته ولاړ سي.
مننه اول بشیر صاحب. نو په خیر نو چې لکستنځ مختارغله. نو پاکستان دی اول خپل سر په غریبان کې. پاکستان څنګه زموږ په حق له داسې بیانې ورکوي؟ پاکستان ته چا دا اجازه ورکړې ده؟ هڅه ټول د خپل سر دی دا خبرې کوي. دا زموږ کلتور نه دی. زموږ کلتور هغه درون پښتون کلتور دی، د افغانی د افغانستان افغانی کلتور دی. دوی څنګه ځان داسې نه خبره بولي؟ هسه د خپل سره خبرې دي چې کوي. د افغانستان کلتور د سواد د هیڅ دکړې کلتور دی، دا نړۍ ته معلوم دی. پاکستان څه کار چې داسې بیان یې ورکوي؟ خیر دی، ستونزې به وي، دا ستونزې به حل شي. موږ بلاس بلاس که دلته یو او که افغانان په بهر کې دي که هر چېرته وي، انشاءالله چې دا ستونزې به حل کیږي. دا به تر ډیره داسې دوام ونه کړي. خو دوی دی د خپلو بیانیو سره لږ فکر کوي، لږ متوجه وي چې څه وایي. اول چې کله په مخ لکه پخوانی حکومت چې و جمهوریت، نو دوی دلته جهاد اعلان کړی و، په دې ټوله نړۍ خبره ده. نو پاکستان اول څنګه ځان ته نوایي چې آیا جهاد اوس هم هغه وخت هم په پاکستان کې روا و که دلته؟ اوس هم څنګه داسې وایي چې دا کلتور افغاني کلتور دی چې دلته باید زده کړل نه وي؟ او زه بیا حیرانه دې ته یم چې امارت اسلامي آیا دا نه اوري، آیا دا نه ویني؟ څنګه یې دغه ټول انتقادونه په ځان باندې منلي دي؟ دلته څه خبره ده؟ ولې د دوی جواب نه ورکوي؟ ولې دوی ته نه وایي چې زموږ کلتور داسې نه دی، زموږ هغه افغاني او دروند کلتور دی؟ دا څنګه ورته نه وایي؟
او دا لوبه چا شروع کړی دا د بچنګ ختمیږي او نه په هیڅم ته ټول نړۍ دی حیرانه کړی دا نړیوال چې کله دا ادا کوي چې موږ بندیزونه لګولې دي او دا خبره ټولې حسي خبرې دي ولې په هفته کې دوی ته یو کڅوړه راځي دوی ته پیسې ورکوي دوی ملاتړ کوي یوازې یعنی د ملت نه دا خبره پټه کړې ده چې موږ په رسمیت نه پیژنو نو ټول هغه کومې اساسي او سیاسي اړیکې چې دي هغه ورسره لري په کوم اساس دوی ته دا کڅوړه را لیږي په کوم اساس دوی سره دا جلسې او دا حیات او دا خبرې کیږي ولې د دوی نه څنګه یعنی هغه خپل مقصد ترې ورک دی آیا موږ په دې نه پوهیږو د افغانستان خلکو ته دوی څه فکر کړی دی آیا دا په کوم نامه د افغانستان خلک دوی پیژني کڅوړه به درته لیږم هغه صحیح ده حیات به درته لیږم هغه سیاسي اړیکې به وي در سره خو د پردې تر شا خدا دې پردې مخې ته راولې چې ټول پرې آګاه شي چې آخر خبره څه ده د خو ټولو ته معلومیږي یوازې په دې نه کېږي چې د نجونو پوهنتون یې تړلی د نجونو مکتب یې تړلی د ښځو او نجونو په مخې د دندو دروازې تړلې دي آیا دا د دوی کامیابي ده دا څه غواړي دوی حکومت وکړي دلته دا زموږ امیر څوک دی دا زموږ پادشاه څوک دی دا د کوم ځای نه خبرې کوي نه خو نه پیژنم تر اوسه زه همدلته یم شپاړس میاشت تقریبا اوولس میاشتې وشوې زموږ پادشاه څوک دی آیا موږ پادشاه هم لرو که نه دا د سرپرسته ملک دوی بیا وایي دوی څنګه د نړۍ ته څنګه مخ کېږي دوی په کوم جرات خبرې کوي د دوی خور او لور په ټوله نړۍ کې یادیږي دوی شرم نه کوي احساس د شرم او حیا نه لري
مننه آغلی خورم زبیست تاسو ترازم آغلی ساده تستاس څخه با پدی برخه که پشتنه وکم چې تاسو واردل چې د پاکستان استازی پا ملګرو ملتونو که ویلی چې افغانان دا د افغانان کلتور دی چې خپل نجونی شونځوی ته نه لیږي خو د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې ګڼ لاریونونه د نجونو د شونځوی د پاره وسول د دې د پاره افغانان په ډیرو بیلابیلو ولایتونو کې راووت او اوس هم راوځي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې هم خبرې شوې چې په لیرو پرتو سیمو کې حتی خلک پر موټر سایکلونو راووتل او لاریونونه یې وکړل او دوی د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي نو هغوی هم د همدغه هیواد کسان دي ستاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې مخکې هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي چې د نجونو زده کړې یو بهرنی کلتور دی که څه هم د دوی ویان بیا وروسته وویل چې دا یوه زړه ویډیو وه چې پر ټولنیزو شبکو خپره سوې وه چې ندا محمد ندیم دا خبره پکښې کړې وه خو دا خبره د ده له خولې سوې ده او په همدغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو باندې خپره وه ندا محمد ندیم دا خبره کړې وه د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې د دوی دریځ د ندا محمد ندیم له دغه څرګندونو څخه بیل دی یا که دوی دا خبرې تاییدوي او کنه ستاسو په نظر کله چې پاکستانی چارواکي هم په ملګرو ملتونو کې دا خبره کوي او طالبان په کور دننه وایي چې د انجونو زده کړې یو بهرنی کلتور دی یا دا ډول څرګندونې کوي که پخوا یې کړي وي کې اوس کړي وي ستاسو په نظر دغه افغانان څومره تر فشار لاندې راولي د دوو برخو تر منځ یې څومره په منځ کې دوی ځپي
زما په نظر طالبان اصلا د افغانان د کلتور نه خبر نه دی هغوی نه پوهېږي اصلا چې د افغانانو کلتور څه دی آیا افغانیت هم داده چې یوازې ښځو باندې خپل زورو چلوي یوازې په دې باندې فکر وکړئ چې په ښځو باندې نور څه بندیزونه ولګوئ آیا تاسو نه پوهېږئ د یو هیواد اولویتونه څه دي متاسفانه طالبان هیڅکله په دې باندې فکر یې ونه کړ دغه تقریبا اوولس میاشتې وشوې چې د دوی یا شپاړس میاشتې وشوې چې د دوی ډله حاکم دی په افغانستان کې مګر دوی د هیواد اولویتونو په باره کې فکر ونه کړ د اولې ورځې نه چې دوی افغانستان ته ننوتې فقط د ښځو په باره کې فکر کوي او د دوی هغه باداران هم چې دي دوی سره لاس یو ځای کړي او دغه هر څه په افغانانو باندې تپي
کدا بد کلتورونه کلتور دی او کیا بد نمونه دی نو دوی په دوی په افغانانو باندې دی تپی. البته دا د افغانانو کلتور نه دی او هیڅ کله هم نه و. زمونږ افغان خزه او نجونې مخکې د دینه هم اته سلویخت کاله او پنځوس کاله مخکې همدغه حجاب اسلامي حجاب ده. هغوی مکتبونو ته تلل، په سیاسي اجتماعي او اقتصادي برخو کې ګډون کول، نو دغه نوی کلتور افغانان ته د کوم ځای نه راغی؟ آیا په دومره کلونو کې چې موږ دغه کلتور نه لرل نو اوس د کوم ځای نه شو دا کلتور؟ په دندې نه معلومیږي چې دا کلتور یو نوی تپل شوی بدنامی ده چې د نورو هیوادونو د خوانه په افغانانو باندې تپل کیږي او تحمیل کیږي. البته د افغانانو خدي او نجونې هیڅ کله به دا کلتور نه مني، او څرنګه چې موږ خپل الحمدلله مسلمانان استو همدغه سه د اسلام نه به حمایت کوو. اسلام شریعت خزو نجونو ته د تعلیم حق ورکړي او موږ د اسلام په لار کې روان هغه حقونه خپل غواړو. د اسلام د نگانه هغه حقونه چې اساسي حقونه چې خزو ته ورکړل شوی هغه حقونه موږ به ان شاء الله ترلاسه کړو. او هیڅ کله د دوی دا خبره چې دا زموږ دین کې دی یا کلتور کې دی دا به هیڅ کله ونه منو. البته کلتور د دین نه بر نه دی، د کلتور د دین نه بر نه دی، او هغه کسان چې مخکې هم خپل نجونې مکتبونو ته نه پرېښودل نو دا د هغوی کلتور نه و. البته کله بعض افغانانو چې شاید د وضعیت د خاطره چې بیا هم همدغه زموږ ګاونډي هیوادونه وضعیت د افغانستان خراب کړی و او وضعیت د افغانستان په هغه حالت رسولی و چې افغان نجونې ونه شي کولی چې مکتبونو ته لاړ شي. البته په اطرافو کې او همچنان په ښارونو کې هم نو وضعیت خراب کړی و، تر څو هغه وخت هم د دوی مطلب همدغه و چې باید زموږ افغان نجونې یا افغانان مکتب ته لاړ نه شي. مګر اوس خدای د هغوی دغه سوال قبول کړل، یا هم دغه توان هغوی کې پیدا شو چې مثلا د طالبانو نه دوی اوس استفاده وکړي او هغه مطالب چې هغوی مخکې لرل او عملي کولی نه شو، یعنی مکتبونه د افغانانو پر مخ وتړي او نه شو تړلی، نو اوس هغه خپل پلانونه عملي کوي او غواړي چې دا هم زموږ د کلتور په نوم یاد کړي، تر څو ونه شي چې هغوی خپله بدنام شي، زموږ کلتور بدنام کړي. نو په دې باندې ټول دنیا پوهیږي چې موږ ډېر یو لوړ کلتور لرو. ډېر زموږ کلتور کې افغان ښځې جرګو کې آتا هغه وختونه چې یعنی هغه افغان ښځې چې حتی سواد نه لرل هغوی دونه فهم لرل چې هغوی حتی په جرګو کې ګډون کولو، جرګې به فیصله کولې. او همدغه سې که زموږ ښځې وزیرانې وي، وکیلانې وي، نو دا هیڅ کله زموږ د کلتور په نوم نشي تمامېدلی دغه خبره.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی وردګ. تاسو څخه پوښتنه کوم چې که تاسو په یاد وي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال افغانستان ته په دې وروستیو کې تللې وه، اغلی امینه محمد له سی ان ان سره یو څو ورځې مخکې خبرې کړې دي، وویل چې طالبان څو پیړۍ شاته پاتې دي او د دې لپاره چې دوی د دې زمانې او دور اړتیاوې وپیژني دوی باید د اوسنۍ پیړۍ ته راوستل سي. دی وویل چې کله موږ د طالبانو سره کښېنستو د دوی سره مو خبرې کولې، دې ته داسې احساس وسو لکه طالبان چې څو سوه کاله مخکې ناست وي او د اوسنۍ زمانه یې نه وي لیدلې یا نه وي پیژندلې. اغلی امینه محمد مسلمانه ده، دی دا خبره هم وکړه چې زه یو مسلمانه یم خو زما په دین کې دا خبره نسته چې د ښځو پر کار او زده کړو دي بندیز ولګیږي. تاسو څه فکر کوئ کله چې د مسلمانانو خبرې حتی طالبان نه مني، څه ډول کېدای سي چې د طالبانو سره نړیوال کښینی او دوی ته ووایي چې د اوسنۍ زمانې اړتیاوې دغه دي او په ملګرو ملتونو کې د برخه جوړېدو شرایط دغه دي او دوی باید ومني؟
مننه ملالۍ جانې، ډېره ښه پوښتنه ده او د بحث وړ پوښتنه همدغه ده، ځکه ما مخکې بحثونو کې هم په دې باندې ډېر تاکید کړی دی چې د نړۍ مسلمانان آیا موږ یې نه وینو؟ هغو کې دا خبره نشته چې
نجونې د مکتب ته پوهنتونونو ته نه ځي، ښځې د دندو ته نه ځي، نو دا د افغانستان څنګه اسلام دی؟ په دې زه پوه نه شوم. لکه مخکې چې دوی څنګه دلته یعنی اسلام نه و، موږ مسلمانان نه و، موږ لمونځ نه کوو، موږ کلمه نه وزده، موږ روژه نه نیوله، آیا د اسلام د اولس میاشتې افغانستان کې دی؟ یعنی موږ اولس میاشتې کېږي چې موږ مسلمان شوي یو. دا د بحث وړ موضوع ده. دومره اسلامي هیوادونه دي په دې کې ټولو ته د ښځو د نجونو حق ورکړل شوی دی، او یو افغانستان دی چې دلته یعنی موضوع د بحث همده ده چې دوی باید دنده ونه لري، دوی باید د کور نه راونه وزي، او دوی باید پوهنتون ته مکتب ته لاړې نه شي. نو اوس موضوع همدلته ده چې ولې دا د نړۍ مسلمانان یو هم په آیات او په حدیث او په قرآن نه پوهېږي. موږ ښه علما لرو، د دې نه دوی سترګې پټوي. ولې هغه ټول علما یعنی د هغو علم د دوی په مقابل کې کم دی، د عربستان علم د دوی په مقابل کې کم دی؟ یعنی هغوی نه پوهېږي چې څه باید وکړي. څنګه چې میرمن امینه دا خبره کړې چې دا د پیړیو لکه شاته پاتې خلک دي، د هغه خلک دي، دا د اوسنۍ زمانې په رښتیا هم چې نه دي، یا که دوی خو سترګې پټې کړې، د افغانستان دښمنان دي. که دوی د افغانستان دښمنان نه وای، د خپل سترګې بلوڅه کړې وای، د ظلم او ستم به یې خپل لیدلی وای، او دا به یې لیدلی وای چې د خوار ولس لپاره څه په کار دي، څه کول په کار دي. آیا د دې هیواد یوازینی د حل لاره د پوهنتون بندول دي، د مکتب بندول دي؟ او دوی په دې نه پوهېږي چې کله هم دا بند کړي او دوی ته به څه ضرر وارد شي. آیا دوی کولی شي بدون د میرمنو نه د افغانستان ولس اداره کړي او دا خپل حکمداري ورباندې وکړي؟
مننه، مننه ډیره زیاته اغلی خورم، ستاسو د وخت څخه هم او لخپلو دروسرو ملمنو څخه ډیره مننه کوم. او اغلی وجمه سادات، اغلی لطیفه خورم وردک، او اغلی قدسیه بابکرخیل چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
azadiradio.com vaura dada anna
دسوائی ستوری روڑما مکتب تزا مولا لالا مولا لالا زپر تقدیر زرار وانا سلی کماؤ ساتي او مكتب تزام دزر بينا شو بس فاتي او مكتب تزام فورا لا لا فورا لا لا فورا لا لا تختي غيرانك لا تختا تختي غيرانك لا تختا دوما شو ما
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
Oh,